الکساندرا کوشه را به جرم صدمه رساندن به دو مامور پلیس به زندان محکوم کرده. تظاهرات که در ماه مارچ سال جاری علیه فساد اداری در شهرهای مختلف روسیه برگزار شد، یکی از بزرگترین تظاهرات علیه حکومت ولادیمیر پوتین از سال 2011 و 2012 میلادی بود. پلیس تنها بیش از 1000 تن را در جریان این تظاهرات در مسکو بازداشت کرد که در آن الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین، نیز دستگیر شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. آل هم ادامه برنامه در امواج آزادی با رادیو آزادی باشید.
در آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد چی بریم نظریف نظر سره بیا هم د آزادی پسپو کې په پروګرام کې ستاسو هر کله کېبو په تیر ساعت کې مو په دې باندې خبري وکړې چې سعودي عربستان د طالبانو په وړاندې خپل دریس بدل کړی دی او طالبان ترورستي ډله بللې ده او ویلې دي چې ریاض د افغانستان د حکومت تر څنګ دی. د آزادی پسپو کې د پروګرام په دې ساعت کې دا موضوع څېړو چې د لومړي ځل لپاره دا ادعا شوې ده چې طالبان او داعش د افغانستان په شمال کې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې سره یو ځای شوي دي او دوی د میرزا اولنګ په سیمه کې تقریبا 500 ملکیان وژلي دي. د دغې پېښې په تړاو چې تیره شنبه رامنځته شوه، یو شمیر کسان په دې تیرو څو ورځو کې خوشی شول چې شمیرې تقریبا 215 شو ته رسي، چې خو ویل کېږي چې لا هم په لسګونو کسان له دوی سره اسیر دي. بل لور ته د سرپل چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د افغانستان د کمانډو ځواکونو عملیات هم په سیمه کې پیل شوي دي. دا موضوع څېړو چې آیا په رښتیا هم طالبان او داعش چې د افغانستان په لورې سیمو کې په تیر تقریبا یو کال کې بیا هم په خپل منځ کې سره جګړې کړې دي او په یو بل باندې سخت تورونه پورې کړې دي. په سرپل کې سره یو ځای شوي دي که څه هم طالبانو ادعا کړې وه چې ویلي وو چې په سرپل کې د دوی قومندان شته خو له داعش سره مرسته نه ده کړې. خو په سیمه کې چې کوم کسان د جګړې له ځایه راوتلي دي او د سرپل مرکز سرپل ښار ته رسېدلي دي، هغوی هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو او داعش یو ځای په دوی باندې حمله وکړه. نظر سه؟
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم، بازم محترم آقای محمد هاشم الکوزه رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مصران جرگه، محترم آقای محمد عمر صافی کارشناس مسائل نظامی هستند در استودیوی کابل ما، برشان بازم خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن محترم آقای الحاج غازی نواز تنه مشاور ارشد ریاست اجرایی هم مهمان برنامه ما هستند که دوباره احترامات تقدیم میکنیم. خب در قسمت دوم گفتیم زیادتر روی همین مسئله اصلی برنامه ما بود که چطور داعش و
طالب
اینا در بین خود همکار شدن و بعضن گرچه رد میکنن بعض طرف ها، منتها چطور تانستن که اینا همکاری بکنن. همین موضوع رویش یک ذره زیادتر استاد سیم بد نمیشنه.
بله، نو نظر صاحب ملمنو تو باور شد.
بله آقای الکوزه صاحب، در این مورد شما چی گفتنی دارین؟ مشران جرگه چی فکر میکنه؟ اولوسی جرگه چی فکر میکنه؟ نظرتان بگیریم صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم، بیام تاش طول تسلام را دیکوام واکیانم تاسی و گوری چی پاور وارو مجد آجاق کرده چی در افغانستان در حکومت نسکور اولو در پارا در افغانستان در حکومت در کمزور که دولو در پارا اغه ټول ډلې کولای شي چې دوی یو وخت کې طلب زلو کې او زله یو سي، بیا خصوصا د عیش او طالب او په ځینو سیمو کې هم دا تاسو د دې شاهدان یا ساو موږ په دې خبرې چې هغه د هرات ولایت کې د شندن په سیمه کې او د یلمن په ځینو ولسوالیو کې چې د عیش ته وجود درلودي، خو د طالبانو د خوا څخه د عیش وزه پلسول او طالبانو پر دوی باندې جنگونه وکړل او دوی د مابین زویوړل او د دوی په میانس کې ډیر تلپات را ما بینستسو او خوصان د زنداور بسیمه کیج دم لارو پا نامه کمچه دا داعش مشرتوب کوا او دا داله ټول طالبانو یا مړه کړل او یا ژوندي ټینګ کړل او یا وتښتېدل لاړه یاراته شنډن ته شنډن ته چې لاړم تاسو ته دې شاهدان یاست چلته بیا د طالبانو درمنځ او د دوی درمنځ سختې جګړې وسولې او داعش د نیولاړه هغه متکې میلا کړلې دوی د مدرسول ډلې سره بیا یوځای سول. خو موږ در ډېر د پرې چې د دوی دغه مشکلات او ستونزو ته وګورو چې دوی یو د بله داعش د دوی په مورد کې ډېر دغه نظر لري چې باید طالبان چې کوم تبلیغات او کومې خبرې دوی کوي هغه او یا طالبان یې په دوی پسې کوي. زه دا فکر نه کوم چې طالبان او داعش دې په دغه سیمو کې چې دا اوس موږ د دوی عملي کارونه دي لیدلې یو دسي. خو ما مخکې وویل که چیرې حکومت ته نسکورېدلو دپاره د یو اطلاب کړی او دوی خپل په منځ کې یو دغه جوړه کړې چې راسئ موږ تاسو دواړه د دوی سره جنګېږو او د دوی دپاره به یو سو. نو بیا زه ډېر ردولی هم نه سم او ډېر تاییدولی هم نه سم.
تشکر. بله
نو په دې مورد کې
بله نظر سبو بخشی دل خطر چې د سیاد د ولسوالی د پیښې په باره کې تازه معلومات ترلاسه کړو. تخنیکی همکار شمشاد زادران اشاره کوي چې لسیم د ازادي راډیو خبریال عالم رحمانیار په ټلیفون را سره دی له ده به نور معلومات واخلو. رحمانیار صاحب څرنګه عملیات پیل شوي دي په سیاد ولسوالی کې میرزا اولنګ په سیمه کې او که څرنګه؟
قطار اکمالاتی اردو و قطعات هوایی و زمینی کماندو هم وارد سریپول شد. دفتر مطبوعاتی قلردوی بسادونی شاهین هم لحظات پیش گفت که عملیات بازپسگیری قریه میرزا اولنگ آغاز شده. اما زبیلا امانه سخنگوی والی سریپول که همین اکنون خودش در خط نبرد با نیروها در اونجا کار میکنه گفت عملیات تا هنوز هوایی انجام شده مگر زمینی آغاز نشده. اما این دلیل آغاز نشدن عملیات گفت که به خاطر تثبیت ساحه پلاندگاهی جریان داره و از لحاظ نظامی کارهای خود تکمیل کرده بعدا عملیات آغاز میکنند. اما این گفت فایرهای پراگنده در منطقه قفلاتون بین قریه میرزا اولنگ و مرکز ولسوالی سیاد جریان داره اما عملیات زمینی رسما آغاز نشده. یکی از قماندانان پلیس محلی با انتقاد لحظات پیش که من مصاحبهشم بر شما روان کردم از دولت مرکزی کرد و گفت که عملیات تا آن صورت نگرفته. اینا از طریق رسانه های با می کنند که عملیات آغاز کردیم اما به نظر از او و فکر از او عملیات آغاز نشده و سخت انتقاد کرد از مرکز.
خب به هر حال آقای رحمانیار یک مسئله که موضوع بحث امروز ماست در برنامه آزادیشان ایست که همکاری بین داعش و طالب است. این تا چه حد به حقیقت نزدیک است گرچه طرف هایی را چندان تایید نمی کنند؟ تا چه حد درست است این موضوع که اینا در بین خود همکاری می کنند؟
بله قسمی که ما در گزارشات قبلی خود از ولسوالی درزاب ولایت جاوزجان کشتتی جاوزجان با گفته مقامات محلی و مردم محل این دو گروه با هم همیشه بعضی روی مسائل اختلافاتی که داشتن یکی دیگه خود حمله میکردن و بالا یکی دیگه حمله میکردن و جنگ میکردن درگیری میکردن. اما دی درگیری هایی که یایی که حملاتی که بالای قریه میرزا اولنگ اینا داشتن داعش و طالب اردو با هماهنگی یکی دیگه این عمل انجام دادن و حملات انجام دادن. قسمی که مردم محل میگن داعشی ها زیادتر به کشتار مردم به اونجا دست زدن این از طرف اتا طالب این بعضی کسانی که دیگه تلف شدن دفن شده و تا هنوز استاد هم اینا به اقاربشان نسپردن با وساطت محسن صفیدا هم هر قدر کوشش شد و مقامات محلی هم کوشش کردن که استادی که دوز باقی مانده بود باید به اقاربشان بسپر و اونا دفن خاک بکنن و باقی ماند و اونا دوز دفن شد. و اینا یک مسئله حیرت انگیز است که معلوم نیست که چرا اینا چگونه توانستن با هماهنگی طالب و داعش هر دو رو دست این اقدام بزنن.
بله تشکر آقای رحمانیار از گزارش اخیر، بسیار جد تشکر. خب برمیگردیم به مهمانای خود ما. آقای تنی هم تلفونش قطع شده، دوباره آمدن، خوش آمدید میگیم دوباره برشان. خب آقای صافی، این مسئله همکاری داعش و این مسائل به خیلی ضرورت است که سطحی فکر نکنیم، بسیار زیادی به شکل عمیق از نظر بگذارانیم که ای از کجا پیدا شد. چرا ما یک خاطره تاریخی خود همین جوالین دفعه میگم برتان، مچ متاچیت کمک خواهد کرد به این موضوع. در سالای 81 در پاکستان در اوجه یک نفر بود به نام آقای آزاد بیک. اونا کوشش میکدن که یک اتحادیه سمت شمال جور بکنن و همکاری میکدن با جمعیت اسلامی و حزب اسلامی، دیگرام صحبت میکردن و بالاخره یا تانستن یک اتحادیه به نام شمال جور بکنن. منتها این آدم تولد پاکستان بود و از پدرش از آسیای میانه مهاجر شده بودن به پاکستان. منتها پسان که این موضوع رو ما تعقیب کردیم از نزدیک، این آدم کتب بخیلم پاکستان هم کتب جنرال های یک جنرال مشهور ازبک بود از صفوف پاکستان اردوش یا هزاره بود مشهور، کتب از هم ارتباط داشتن که وای آدم رفتن. اینا بالاخره آرزوشان این بود که مسئله را به در وقت مسئله شوروی بکشانن. یعنی حالا از روی از این که امروز با این تجربه و با این شنده میشنن که عمق استراتژی پاکستان ایست که اشخاص در سمت شمال یک قوی بسازن و بالاخره آرزوشان ایست که به نفت و گاز آسیای میانه چشم دوخته پاکستان. یعنی این چیزایی که آدم پخته بتانه ایره بگوید دست نیست، منتها مقاله ها را ما دیدیم که میخواین که یک تخته خیز بسازن که در پشت دیدی شاید داعش هم یا ممایه بکنن، شاید طالب هم ممایه بکنن که وسیله شود که بتانن به مو آرزوهای خیالهای سابق خود برسن. از این نقطه نظر اگر موضوع رو تحلیل کنیم، شما چی فکر میکنین در مورد عمق استراتژی پاکستان و استفاده از طالبا و داعش ها در شمال و بالاخره تخته خیز به پاکستان به آسیای میانه سیب؟
خب ما به این باور هستیم که اگر ما در حقیقت داعش مطالعه بکنیم، داعشی ها کسایی نیستن که به افغانستان جدیدن آماده باشن. اکثر یعنی 80 الی 90 درصد کسای داعش ها کسایی هستن که در صفوف طالبان یا در وقت جهاد موجود بودن و آل دریجه به نام داعش بیرق بلند کردن. در این طبیعی است که روابط دراز یعنی طویل مدت طالبا با پاکستان و باز اینمی شاخه که انشعاب میکنه از طالب به نام داعش، این طبیعی است که یا روابط خاص خود با ISI یا با استخبارات پاکستان داره و تا جایی که ایتو حد زده میشه داعش. ببینین از چند دلیل ما میگیم که ممکن داعش و طالب فعلا یک جای شوه و یا یک جای شده باشه. و ای است که داعش از نقطه نظر نظامی در عراق و در سوریه که در اوجه یعنی مراکز اوندهشان بودن، اوجه تقریبا در حالت انزواست و شکست خورده. از نگاه سیاسی هم داعش آنقدر حمایتی که سابق داشتن فعلا نداره و از نگاه اقتصادی هم اگر شما ببینین معزله قطر و سعودی عربستان و با ائتلافشان این موضوع را ایستا ایستا افشا کده را ایستن و هر یکی علی کوشش میکنه که از داعش و از طالب و از دیا کمی که فاصله داشته باشن. داعش یا ممکن است به می حراس باشه که اگر مثل که القاعده در حالت شکست بود، یگانه جای پاکستان و افغانستان بود که در اوجه تا یک وقت بقا پیدا کردن، ممکن است داعش یا هم بگوید که یگانه قوتی که طالب است در بغل از یا ما میتونیم که یک تا یک وقت را باشیم. با او خاطر هم ممکن است روابط خود در بعض جایا با او حسنه بکنه بسازه. ولی وقتی که ما باز مفکوره های یه اردو را میبینیم ممکن است با این کار ناممکن میسازه، بخاطر که طالب مفکوره شمیست که در افغانستان باید یک نظام که خود از او میخواه با مو شکل نظام با وجود به و یک اجندای بیرونی نداره، ولی داعش باز کسایی هستند که و دریجه به شکل مقطعی کار میکنه و کوششان نیست که باید در مملکت های خودشان برن. ما در زمانی که در قندوز بودیم، در اون وقت دو قماندان بسیار بزرگش به نام عزیفه و یک کسی دیگه به نام حجی بشیر کسایی بود که کت نمنگانی کار میکردن، و وقتی که داعش در جلال آباد ظهور کردن یا عزیز رفتن به طرف جلال آباد، یعنی از صفوف طالبا جدا شدن و یک بسیار یک گروپ نیرومندی بود در وقت دیگه. اینجا دو مسئله است، یکی که طالبا ممکن اگر داعش میپذیره شاید به حیث یک عضو طالب، یعنی تمام اهداف طالب باید بپذیره، باز داعش شاید بپذیره. در غیر از او برای طالب دوستای بزرگی که علی فعلا یا در صدد بدست آوردنشان است که روسیه و ایران و چین هستند، واره از دست خواد دادن، چرا که داعش اکثرشان کسایی هستند که از نمنگان و از چین و اوغور و تاجیک و چچن هستند. و موضوع دوم ای که پاکستان هم ما فکر نکنیم که طالب و داعش یک جای بسازه، به خاطر از اینکه داعش برای پاکستان برای هم استراتژیش که مثل شما قبلا گفتین به شکل یک ابکاپ یا آپشن دوم یا انتخاب دوم شاید باشه، که اگر با وساطت دنیا و با فشار ناتو و آمریکا اگر طالب به روی مذاکره بشینه و این کیک از دست از یا بفته، یک چیز دیگه یک ابزار دیگه باشه که پاکستانه به شکل فشار بالای منطقه و بالخصوص بالای افغانستان داشته باشه.
بله صفحه صاحب، من نه تاسو مهم مسئله ته اشاره وکړه، د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح هم د ټلیفون لالارې را سره وصل شو دی، دوی ته شرح غلاس وایم. صالح صاحب، د پروګرام اصل موضوع په پیل کې مو هم دې ته اشاره وکړه، دا دسی د سرپل په سیاد ولسوالی کې چې په تیرو څو ورځو کې تقریبا ویل کېږي 50 کسان وژل شوي دي او په لسکونو کسان لا هم اسیران شوي دي، دغه پیشه د طالبانو او د داعش د ائتلاف په ترڅ کې رامنځته شوې ده. یو شمېر سیاسي څېړونکو داسې وایي چې پاکستان غواړي چې د افغانستان جګړه د افغانستان شمال ته انتقال کړي، د دې له خطر چې روسان وویری شي او د افغانستان په مسله کې مداخله وکي، او چې مداخله کوي نو دوی مجبور دي چې د داعش له خطر د طالب حمایت وکي. آیا دا خبره ستاسو په نظر سمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه تاسو استاد لاري ټول د افغانستان ولسته وړاندې کوم. ګوره د شک نشته ده چې د افغانستان اوسنی جنگ د منطقوي او استخباراتي جنگ دی. طالبان اوس هغه نن پالس کار مخکې طالبان نه، طالبانو خپل روابط د منطقې ملکونو سره جوړ کړي دي، چې هغه روسیه ده، چې هغه ایران ده، چې هغه چین ده، چې هغه نور عربي هیوادونه دي. نو زما په نظر باندې د افغانستان اوسنی جنگ څو اړخونه لري. یوازې د پاکستان موضوع پکې مطرح نه ده، زموږ افغانان خو اکثر دې ته متوجه دي چې پاکستان موضوع یادی، ولې د پاکستان د وس نم زما په نظر منې موضوع خارج شوی ده. اوس نورې دنیا هم دغه موضوع کې دلچسپي پیدا کړل، لکه هغه ستاسو روسان وګوري، ایران وګوري، چین هم پټ کله پټ کله ښکارا د طالبانو سره ملاقاتونه کوي. دغه اوسنی کوم نحوالې چې پیدا شوې دي زما په نظر باندې د افغانستان اوسنی جنګ دی صرف د دې لپاره دی چې څونه افغانان وجل شي او ونه مړ شي. که چېرې سره دې پرتیجې ته ورسي، که چېرته غدی طالب یا داعش غواړي چې د افغانستان اوسنی نظام د منځه ویسي او د راتلونکي دپاره د یو نظام په فکر کې وي، نو دغه نظام خو په ولس باندې باید سړی نظام وکړي یا حکومت وکړي. نو کله چې سړی ښځې او نر ماشومان د یو طرفه د منځه وړي، نو که دی دا نظام ونیسي چپم شي، بیا به دی حکومت په چا کوي؟ نو هر څوک چې په افغانستان کې حکومت کوي یا په نورې دنیا کې، هغه ولس ضرورت لري. که ولس کله دغه شان ته د منځه لاړ شي چې هغه ښځې او ماشومان پکې وي، حتی سپینګیري او یا کرم خلک پکې وي، زما په نظر منې دغه د طالبانو او داعش ماته د منلو وړ نه دي که دی دا کار کوي. بېستوندي بدون د طالب او داعش نور ګروپونه هم داسې شته ده چې د شیعه او د سنی په منځ کې دغه شان ته مداخله وکړي، دغه کارونه وکړي چې دوی د یو بل په مقابل کې پاتې او د سوریا
نه صالح صاحب د خطر رسیدې افغان شیو په ضد باندې په روسیو کې په مختلفو سیمو کې عملیات شوي دي. په هرات کې د شیو په جماعت کې چاودنه وکړه، په کابل کې د جنبش روشنایی په لاریون باندې چاودنه وکړه، په کابل کې د اسماعیلیانو په جماعت کې چاودنه وکړه، او داسې ګڼ موارد شته چې د ځینو مسولیت هم د خلکو منلی دی. نو د همدې له خاطره داسې ویل کېږي چې په دې برخه کې هم دوی دي. خو که چېرته ورشو هغه ته نظر سه تنی صاحب ته ورشو چې د هغوی نظر هم واخلو، د سیاد د پیشه په ارتباط ستاسو په باور آیا کمداس پښتنه لتا سو کوټنی سپ چې آیا پاکستان نه غوړي چې داعش او طالب د افغانستان په شمال کې متحد کړي ترڅو روسان وبيري شي او په یو شکل باندې له طالبانو سره مرستي وکړي، ځکه چې د پاکستان به هم د پوس کې نه وي چې تر ډیرو پورې د طالبانو مالی امکانات برابر کړي.
زه خو د شلسه خبرې شریر موافقه ما دوار خونه لري، یو خدای طالبان او د شان په خپل منځ کې سخت جنگونه سره وکړل، د یو سرونه د بل سرونه به څنګه کول، او د دوی په منځ کې سخت اختلاف موجود دی. او بل موجود دا چې داعش د ایران د لپاره او ورسره د روسیې منځنۍ اسیا د دې هېوادونو د لپاره په مطلق ډول ګواښ دی، بلکې د هغې خلاف دوی جنګ روان کړی دی، د لپاره ګواښ دی. او د هغه چې طالبان چې دي، طالبان په خپله په وروستیو کې که تاسو چې بهتره معلومه ده چې د ایران سره او د روسیې سره د ټولو سره مناسبات پیدا کړي دي، په شمول د چین، نو زما په نظر باندې هیڅ امکان نه لري چې داعش او طالب د عقیدې په نسبت، ځکه د داعش یو پردی پروژه ده چې راغله د بل د نورو ملکونو نه راغله، دلته ورځ نه بل ته ګړندی کېږي تیزیږي، او د دوی په منځ کې سخت جنگونه شوي دي. او رابشم پاکستان د پاکستان خلاف پولیسیا چې هر څو د خبره کې داسې مستند ماته نه معلومېږي د په باره کې چې پاکستان ښوونه نه دا جنگونه که مخکې شلی صاحب وایي دا منطقوي استخباراتي جنگونه دي، دا جنګ چې افغانستان ته راوړل شوی دی دلته چې یا ډلې پیدا کېږي یا د یو بل په خلاف وسلې پورته کېږي یا دا بېلوګناه ښځې ماشومان زنانه ځوانان بېچاره خلک ملکیان وژل کېږي یا په شهادت په بېرحمانه ډول رسېږي، دا ټولې پردې موخې دپاره دا کار کېږي. دا د نه دا اسلامي جدوي نه د افغانستان د افغانانو عقیده ده، دا یو وحشي عمل دی چې دلته کېږي، نه په افغانستان کې متاسفانه دا عمل روان شوی دی. خو رابشم د دې غسارې پول پېښې ته امکان داسې هم لري چې د وړه وړه قومندانانو چې هلته د داعش سره ګروپان وي، یا به قومندانان وي یا به د طالبانو بعضې قومندانان وي، په دې پېښه کې به دوی حتماً یا سره یو شوي وي، دا د امکان نه لره نه ده. خو دا په دې یو ځای کې په مجموع کې چې ماته څومره معلومات دي، داعش او طالب په خپل منځ کې تر عقیدوي مشکل لري، په یو په بعضې د کفر فتواوې کوي، د یو بل مرګ ځانته جایز بولي، که څنګه چې د افغانستان په حکومت په باره کې طالب تیز دی یا د افغانستان د حکومت باره کې داعش تیز دی، داسې ورسره د دوی په خپل منځ کې د دې نه لس چنده زیات تیز دي یو په بل په وژلو کې. لکه هغه ځای کې د دوی د وړې قومندانانو په منځ کې یو څه تفاهم شوی وي، اطلاف شوی وي د یو منطقې دپاره، او د خپل مشخص تاسو ته معلومه ده چې ډېر طالبان قومندانان لاړل داعشیان شول، داسې یو کار به شوی وي. په مجموع کې طالب او داعش نه پاکستان یو کولی شي سره نه بل ځای سره یو کولی شي، د دوی په منځ کې عقیدوي مشکل دي، طالب افغانان دي، داعشیان خارج نه راغلي، یو پردی پروژه ده چې د افغانستان او د خلکو او د شیعه او سنی ترکیبي جنګونه او بدبختۍ په مخ زیاتې وړي. اگر چې دا ټول طرفونه په جنګ کې ښکیل دي، دا ټوله بدبختۍ دي، اصلا جنګ خپله بدبختي ده، سوله نیکمرغي ده. هر څوک چې سوله ته لوال نه وي، هغه خپله یو عین د افغانستان سره د مسلمانانو سره ظلم کوي. خو د ایشانو په باره کې ټول خلک مخالف دي، د ایشانو عقیده ده رقم ده چې قتل عام وکړي، جمعتونو کې په خلکو کې عوام ښځې نر وړه ستر په عامو بازارونو کې یو قتل عام د فره د دوی سول کارونه دا رقم د وحشت نه ډاک دي، او علما هم شهید نه وي، مشران هم شهید نه وي، په هر ځای کې هم لري. نو زما په نظر باندې د دوی په منځ کې دوی څوک یو ځای کولی نه شي. خو دا کومه پېښه چې په سالې پول کښې شوې ده، امکان لري دا د وړې قومندانانو په خپل منځ کې یو تفاهم شوی وي.
تشکر. خب پیش از اینکه به شنونده عزیز مراجعه کنیم، از آقای الکوزای ما یک سوال میکنم کوتاه، جوابتون بعد از اون یک اعلانه که کوتاه و شماره تلفن میگیم. شنونده عزیز شما میتونین پیشنهاد بکنین. الکوزای صاحب، موضوع ایست که این استراتژی خود دولت افغانستان درست واضح نیست، اینا باید تمام معلومات را یک طرفه بکنن و یک دسته‌بندی بکنن و یک استراتژی درست اعلان بکنن که مردم هم متفکر باید حمایت بکنن، برازی که میبینیم در این وقتا مثلا کسایی که افغانستان او را دوست میدانن مثلا همسایه ها اینا، هر کدامشون یکیش یک گروپ در افغانستان سلامت، دیگه گروپ تا روسیه یک گروپ و دیگه گروپ و سبیاخ مشکل افغانستان دو چند و سه چند میکنن. شما چی فکر میکنه افغانستان چی باید بکنه، چین گونه یک دیپلماسی را پیش بگیره که این همسایه را مجبور بکنن که این دیگه برازی ها سلام الله و از این قبیل مسائل کمک نکنه؟ سب الکوزه سب بسیار کوتاه یک دقیقه وقت دارین.
تاسی وګورئ په وار وار زموږ په خوانی ولسمشر بداول ول افغانان په ټول شان کې برالي دي، خو په سیاست کې ول بایللې ده. تاسی په یوه په دغه کې د افغانستان د وادت ملي حکومت کم د دوی چې دغه همسایه وادونو سره خو سندوی برخورد لري او دوی دروسه پر خپل او بل هغه خلک چې په افغانستان کې بربنده مداخله کوي او یو ورځ د دوی هغه ټولي دغه وای چې دوی د افغانستان په رغونه کې د افغانستان په جوړېدلو کې دوی مشترک همکاري او کومک نه کوي، خو بل ورځ بیا دوی دغه واد څخه ملاتړ اعلان یا دغه واد څخه مننه کوي. نو موږ دا رقم زموږ د وادت ملي د حکومت د سیلند دوی خپل نظرونه اړي او د هغه خلک چې په افغانستان کې دوه مخه سیاست کړی دی او په افغانستان کې دوی هر وخت هغه زموږ نه غواړي چې په افغانستان کې موږ یو د سولې صبر خمنسو هغه خوابدي خلک چې نن افغانان دي او تللي دي په پاکستان او په ایران کې نن افغانستان ته یو اټم استعمالي او افغانستان په بیروي او هغه نن په لاس کې نیولې دي. هغه وادونه تل مدام په افغانستان کې غواړي چې بیا امنیتي په افغانستان کې غواړي چې موږ اردو ونه لرو، په افغانستان کې غواړي چې موږ یو ښه متعلم مسشه پوان خلک شه روشن فکران ونه لرو، تل مدام موږ پاکستان ته یا ایران ته محتاجی. خو موږ په خپل ولسمشر او اجرایی رئیس باندې دا ژغ کو چې هغه خلک چې تل مدام د افغانستان سره د مخه سیاست کړی دي او د افغانستان سره هغه شیګنی هم باید په نظر کې ونیسو، هغه خطاوی هم باید په نظر کی ونی ولسی کې شه کارونه کړی و ډیر، هغه باید موږ کې یو ودبه خطا وکړه هغه مرو بخښو کې ډیر خطا کړی و یو ودبه شو کړی هغه باید موږ هم په بده کې ورجام کوو د دوی په خبرو باید موږ وادت ملي حکومت خطا نه وسی.
بله شنونده عزیز، حالا نوبت شماست، ما یک اعلانه که کوتا داریم، اگر از انتقادات تشیم شما پیشنهاد بکنین چی باید شه و چطور این موضوعات باید یک طرفه شوه که کل ما یک قسم موقف بگیریم، یعنی کل مردم افغانستان یک نوع در مورد مسائل یک نوع نظر و یک نوع
در ملی مسائل په برخه کې حداقل موقفونه سره نشتی شي. فرضاً حتی د رادیو په بحث کې د یو خبري کې چرته تحلیل کړي د طالبانو په ګټه دي، د یو د حکومت په ګټه دي، د بل د داعش په ګټه دي، حداقل په ملی منافعو کې خوده باید سره نشتی
لوي
خبرته اورست.
بله
مو جنگ نغوارو، مو صلح غوارو، مو زیرانی نغوارو، مو عبادی غوارو، مو جهن نغوارو، مو علم غوارو، مو توپک نغوارو، مو کلام غوارو، مو غم نغوارو، مو خوشحالی غوارو.
خب شمارهای تلفون برتان بگویم 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله یو اوریدون که پا لین که را سره دهی مربانی وکی از هریب چپو که پروگرام دهی ستاسو نظر او پشتن.
من خو سلامون تا تا سانکات نظر سکت او درنون المنو تا و علی کوزی سکت واندی
که من نه
جزینین دیل من دو لایت مفرسه
بکتا مربانی
تشکر زنده وشه وی ما دی دخمن ما دوسته نو که طالب وی او که داعش وی پا منگ دی دوالو فرق نشته، دوال از منگ سرونه پری که دوال از منگ کورونه خرابه، دوال از منگ سرکونه خرابه، پا دی که هیت شک نسته چه دوال توریستی گروپو ندی. منگ نسو ویلی چه طالب ملائکه دی او داعش توریستی گروپ دی، دواره توریستی گروپونه دی. کولای سی که پا بعضی موقعی که خپل دگه که پخاطر دوی اطلاف اون که او داغ شامزی اون که لکه پا دامخ کسپو که چی وقتی او خود خلق و سرونه پدی. پا اصل که لبنوانون همی پختانه داده چی آیا او تانسو وای چی طالبان دی پاکستان لخواه تنبیلی گی، آیا دایش لعثمان را غی او کلم ذکر او وته هغه همدغه دایس دی چې بیرته پاکستان موږ ته را سجري او را لیږي. دا دایشیان نه سوریان دي نه عراقیان دي او نه یمنیان دي. دا دایشیان خپله دغه افغانان دي چې سپین بیرغ تور شوی دی او هغه هم د خپلو بادارانو په دوی دغه د طالبانو په مابینځ کې نور دغه دایشي ګروپونه پیدا کړل او دا یې راواخیستل د افغانستان په مسله کې نه دي خبر خپور کړی چې یو سوریایي یا یمنی جیل شوی دی. نو پوښتنه مې د میلمنو نه دغه ده چې آیا دواړه د پاکستان له چینې نه اوبه نه خوري؟
مننه. یو بل اوریدونکی هم په ټلیفون را سره دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شوبر صاحب، تاسو ته ملمنو ته نظر ښه تر سلامونه وایم. تاسو له لوګر نه خبرې کوم.
مهرباني.
دا ملمنو نه مې دا پوښتنه ده چې د صلح چې مختصر تعریف کې تاسو د صلح او امنیت ګډ وډ سره وایي، به یې نه پیږي چې صلح څه شته وایي او امنیت څه شته وایي. که داسې مختصر یې تشریح کړي. البته صلح هم معلومه ده، صلح څه شته وایي او امن هم معلوم ده، امن خو به زندان کې وي. او بل دغه خبره کوله چې دغه ملکي د ملت طلبات صلح طالب او دغه بل ډله داعش مایش خو وبول هغه اخروي خلاف لري، هغه بیخي دلته ستانه هغه څوک چې ډېر هغه شنوم کې څوک وایي چې داعش دغه دی کېدی شي غربیانو د امریکا یو پروژه وي او دشوی دغه د طالبانو له طرفه او د حکومت له طرفه په ملت باندې ظلم او جبر او فشار. هغه بله ورځ دلته په لوګر کې په کورو باندې توپونه د غټ غټ اوانونه حکومتي قوا وویستل، ټولې شهیدان کړل، یوه طرفه ښځې ونرو ماشومان کنی.
البته موږ په دې برخه کې راپور نه لرو، بل اوریدونکی به واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي په څپو کې پروګرام دی. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني تاسو پلان کیس
مهرباني کړئ. میرا پر اټکنی کړئ تاسو سلام اندازه دی راځو چې د کارکون په اوریدم کې تاوړم کوم او روزانه لمړی خو په اټمنن سره ورته وایم چې دا کرکټ کې څه مته شي چې د طالبانو دولت ترمن دوی د هیڅ طالبانو په مشترک ډول باندې عملیات کوي. دا خو اټمنن د کوم طالبان او د هیڅ ګډ باندې عملیات نه کوي، چې طالبان د طالبان او دغوان وړو ګروپونه دا اختیارات نه لري چې خپل په نوم کې تنها د دا سره ماسکې ته ورسي او عملیات ترسره کړي، ځکه چې دوی خپل په نوم کې هم اختلاف لري. او طالبان دا چې د اجازې د امیر د اجازې هېڅ وخت نه شي کولی چې
بله. البته د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی دواړو سره لاس یو کړی وو او کله چې زموږ خپل خپلوان وژل او یا تقریبا 215 کسان چې له سیمې را خوشي شوي دي. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هم یو ویډیو تاسو کتلی شئ او همدارس د ازادي راډیو په ویب سایټ کې د پرون او د ابلې ورځې په راپورونو کې دا مسله روښانه شوې ده. البته د خلکو په وینا هغوی وایي چې دوی دواړو لاس سره یو کړی وو او په خلکو باندې حمله کړې ده. یو بل اوریدونکی راخلو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ورته ما دا پوښتنه ده چې په 2002 کال کې ناټو تړون بیا جوړ شو. کله چې ناټو تړون جوړ شو نو 300 بجې ایران خبرونه ویل او د خبرونو وروسته پاکستاني او جنرال سره ټلیفوني رابطه کوله. سره په دې رابطه کې
او بخشی سوال یو تر الان شي یو تر الان تی او بخشی سي الان سوال
د پاکستان او امریکا په خپل نفع استعمالول شي کنه؟
او من نه
دا خاوره په خوند امریکا دا بیان د امریکا او چې په کوم طرف استعمالای د پاره په باندې نشته.
بله
دا کړی چې موږ د پاره څومره
درو. بله من
نه پاکستان دی ول
من نه من نه مننه. نظر صاحب میلمنو ته باور.
بله خب مهمانای محترم، آقای صافی اگه سوال رو یادداشت کردین خلاصه خلاصه جواب بدین به نوبت ماست. آقای صافی
ښه زه فکر کوم چې یو سوال خو دی ورور دا و چې آیا داعش هم د پاکستان له خوانه تمویلیږي. موږ مخکې په دې باندې بحث وکړو چې دغه داعش شکل په افغانستان کې منځته راغی او تر کوم حده پورې چېړنې هم شوې دي. داسې کسان پکې نشته چې هغه نوی افغانستان ته راغلي. دا د همغه د پخوانی طالبانو یا د پخوانی مجاهدینو پاتیشونه دي چې د خواته نشاب کړی او یو بل بیرغ او بل عنوان لاندې راوچت شوی دي. زه فکر کوم چې ممکن د دې تر لاس هم د پاکستان لاس وي، ځکه چې پاکستان په دې پوهیږي چې د دوی عمق د ستراتیژي کچېره طالبان د صلح پروسې سره یو ځای کیږي، نو دوی به داسې یو څه نه لري چې د یو ابزار یا د فشار په شکل استفاده کړي. نو په دې شکل زه په دې فکر یم چې ممکن دا یو پروژه وي د یو دوم انتخاب لپاره، او همدارنګه ممکن دا داسې یو برنامه هم وي چې په دې باندې لکه مخکې چې تاسو ویلې چین، روسیا او ایران وویروي تر څو دوی متحد شي او یو منطقوي اجماع منځته راشي او دا منطقوي اجماع په امریکایانو او په ناټو باندې داسې فشار راوړي تر څو دوی د افغانستان نه ووزي او دا دغه منطقه دوی ته خپل اقتصادي او سیاسي موخو لاندې راشي. دا هم یو امکان دی، ځکه چې د امریکایانو او د ناټو په شتون کې دوی خپل هغه پروژې چې پام کې لري نشي عملي کولای. دوم هغه ورور چې ویل چې صلح باید تعریف شي، لومړی خو د صلح لپاره تعریف دا دی چې هر کله چې دواړه خواوې یعنی آماده وي چې نیت ولري اراده ولري چې صلح یعنی خپل شخړه یا جنجال یا لانجه له منځه یوسي، نو په هغه وخت کې بیا د صلح پروسه عملي کېدلی شي. تاسو هم ویل چې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ کلم یو اعلان نه دی کړی، یو یعنی اراده یې نه ده خود لري چې دوی صلح ته آماده دي. نو په دې اساس زه فکر کوم دغه ورور ته وایم چې تر هغه وخت پورې چې طالبان صلح ته آماده نشي، صلح یو طرفه نشي راتللی، نو که افغانستان حکومت وي هم کېدای شي اس یو هڅه کوي او که هر څوک وي، نو دواړه خواوې باید اول د صلح لپاره آماده شي او بیا صلح راتللی شي. دا بل ورور هم داسې ویل چې طالبان او داعش هیڅکله خپل په منځ کې یعنی د خپل مشر د اجازه نه پرته نشي کولای چې ائتلاف وکړي یا اتحاد وکړي د یو هدف لپاره. نو د دې لپاره چې دوی بعض ځایو کې موخې مشترک دي، په شمال کې تر کومه ځای پورې چې زه معلومات لرم د داعش او د طالب په منځ کې ځینې مشترک موخې شته دي. یو موخه دا ده چې دا د تریاکو تولید شده هلته کې انتقال هلمند او روزګان د ساحو ته د پروسس لپاره طالبان او داعش لیک دی یاري ساحو ته، یعنی یو کیلو په 3000 په 5000 ته $1000 پورې افغانۍ پورې بخنوار دا اخلي دینه بیا په هلمند په دې ځای کې دی ته تسلیموي. نو ځینې مشترک مخې لري، ممکن دی په دې ځای کې دی یو مشترک هدف لپاره راټول شوی او په ټیټه سطحه باندې دا اتحاد کړی وي، او دا هم امکان دی چې دایشانو د دې لپاره چې طالب یو حد پورې بدنامه کړي، ځکه طالب اوس هڅه کوي چې په یو سیاسي ډلې باندې وپیژندل شي. دوی هڅه کوي چې ملکی وګړي او تلفات یعنی کم وي دي، نو په دې خاطر کېدای شي د دې جنگ په وخت کې دوی هم راغلي او دا تلفات په هغه کړي.
بله،
دا بل مسله دا وشوي چې پاکستان خاوره هم امریکایان استفاده کوي شي او کنه. اوس هر هیواد خپل مخې لري، او په هغه وخت کې چې د پاکستان ګټه په دې کې او د جنگ لارې پیسې پیدا کوي شولې، په هغه وخت کې پاکستان بدون د شک امریکا سره ډېر ښه نږدې ملګرتیا درلودلې. ولی په اوس وخت کې زه فکر نه کوم چې پاکستان د امریکا سره دومره نږدې وي چې خپل خاوره دوی لپاره په خدمت کې پریدي، ځکه دوی اوس د روسانو سره ګډ تمرینات لري او دوی د چینایانو سره ګډې مشترکې اقتصادي پروژې لري. نو په دې اساس اوس پاکستان تقریبا د دغه هغه نه وزي او یو بل خواروان دی، ځکه چې دوی هغه موخې چې دوی درلودلې اوس نړیوال او امریکایان ناټو ټول په دې باندې پوه شوي دي او دغه کرغېړنې مخه وي نور د دې مخه غیر مستقیم حمایت نشي اخیستل.
بله مننه صفی صاحب، تاسو دوه جالب موضوعات طرح کړل. یو مودا ویل سي ک طالبان ماتي شي تداشت پر سر باید امتیاز تر لاسه شي، او بل دغه دواړه ډلې تاسو په وینا د تریاکو په بازار کې سره مشترک دریس لري. سالی صاحب د ولسی جرګې غړی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا صافی صاحب سره په دې برخه کې هم نظر یاست؟
وګورئ، زه صافی صاحب نظرات ته احترام لرم، خو زما په نظر باندې که موږ داسې یو تحلیل وکړو چې داعش شمال ته د جنگونو زور اخیستل، روسان دې ته واداره کول چې دغه موضوع ته په جدي توګه وګوري، زما په نظر باندې روسان یو مملکت دی، او داسې مملکت دی چې ډېر پیشرفته، او هغې خپل ستراتیژي داسې جوړه کړله چې هغه د داعش په ډلو نه غولېږي، چې موږ یو چې دا داعش دې لپاره جوړ شوی چې هغې پرې وویرېږي. کله چې د امریکا بودن په افغانستان کې وي، خامخا به روسان دې ټکي ته متوجه دي، او د امریکا بودن په افغانستان کې هغه نشي منلی که هغه ایران دی او که هغه امریکا ده، که داعش موږ شمال ته لاړ شي او که لاړ نشي، هغې به خامخا د هغې ناستې د هغې ویناګانې موږ دې نتیجې ته رسوي چې هغې خامخا غواړي چې په منطقه کې یو بلاک جوړ شي، خاص د امریکا په بودن دپاره. بل طرف ته وګورئ، که د داعش او د طالبانو د ځینو ولایتونو اعمالو کې فرق دی، مثلا تاسو سم شمال کې دا اوسنۍ حالات کې چې طالبانو داعش منلی وي چې دا کار دی، کله ځکه زه دا څو په کونړ کې ومه، د په کونړ کې موږ په کلو باندو کې کله خبرونه هلته اورېدې شو، کله نه شو اورېدې، کله تلویزیون میډیا کتی شو، کله نه شو، کله ولسره مصروف وي میډیا موږ نه شو تعقیبولی. دا اوس زه تاسو ته مثال درکوم، په کونړ کې ما تقریبا دا شل دوېش ورځې وشوې، او ټول مې په ولسوالو په اطرافو کې وخت تېر کړ، ځکه چې په دې جمعې کې یو څه پروژې موږ په بودیجه کې نیولې وې، او د هغې د تطبیق لپاره کلو باندو ته تللی وم. دغه هلته چې کوم طالبان دي او یا د داعش خلافت په نامه چې کوم ګروپونه دي، یعنی دوی د باسازۍ مخالفت نه کوي، حتی د دوی لوی دوه سرکونه موږ افتتاح کړل چې هغه یو د شوریک دره وه چې هغې کې مخکې امریکایانو هغې ته مرګ دره ویلې او ډېر زیات تلفات یې ورکړي. نن هغې انجنیرانو ته مې اجازه ورکوي چې لاړ شي خپلې سړکې وګوري. موږ سړک افتتاح ته هم ورغلو، او دغسې یو سړک بل چې هغه هم څو کلو باندو ته چې هغه هلته هم دغه طالبان حضور لري، ولې هغه سړک هلته ځي اوسه پورې په کونړ کې د طالبانو د خوانه یا د دغه خلافت د خوانه دغسې بېګناه خلک چې هغه ښځې او ماشومان دي او بیا کلن سړي دي، اندا تر اوسه پورې داسې عمل نه دی ترسره شوی.
البته یوه یادونه وکم صالح صاحب، زموږ خبریال له کونړ چې کوم خبر را لېږلې ده، کوم راپورونه په روسیو کې په کونړ کې تر ډېره د حزب اسلامي قومندانان چې پخوا هم ډېر فعال او له هغوی له حکومت سره په یو شکل باندې مرسته کوي، او په خو هم د کونړ ډیر ځایونه د کشمیر خان قومندان په وخت کې هم ساتل کېدل چې د ونو وهلو ته به هم خلک نه پریښودل. نظر صاحب له موضوع ونه وسو.
بله، از موضوع خارج نشیم. الکوزی صاحب و تنه صاحب، شما یک جنبندی خوب بکنین. اول آقای الکوزی، شما یک جنبندی بکنین. انتقادات خو زیاد است، رای حل چی است، چی باید شوه صاحب؟
زما نظر خو دا دی چې باید زما د وحدت ملی پر حکومت باندې دا ژغ دی چې دوی باید زما خپل ژغ د وحدت ملی پر حکومت باندې دا دی چې دوی باید اول د اداري فساد پر ضد باندې جدي مبارزه وکړي. کما اجنډا چې د اداري فساد پر ضد باندې دوی د درې ورځنۍ کنفرانسو هغه خصوصا د امنیتي او دفاعي سکتورونو په مورید باندې دا موضوع باید جدي ونیول سي، او دا موضوع لکه څنګه کم چې شاغلي ولسمشره او اجرایي رئیس او د افغانستان لوی سرندوال انور مسولینو وادي وکړلی او د افغانستان ولسته تعود ورکي، په دغه مورید کې دوی باید وفادار پاتې سي، او دغه کارونه باید عملی وسی چې خپل پرورګانونو باندې یو پلاده عملی وسی چې د اداري فساد سره دوی مبارزه وکړي. بیا کېدل سي چې ولست نن خوابات دي، او ولست مشتخه نن بلی خواته تلل دي، او ولست نن د طالبانو درشا ولار دي، او طالبانن ولست خوایي مای کیږي. د ولست حمایت باید اول دولت ته ځان سره ولري. دوم د دایشو او د طالبانو ترمنځ چې زینو دوستانو اشاره ورته وکړې، موږ بیا هم وایي وسم وایي چې هغه ملاروب چې بخوا په هلمند کې د طالبانو یو غټ خپل مازی درلودي، خو بیا هم هغه سپین بیرغ یې کښې شوی تور بیرغ یې راپورته کوي. د صافي صاحب نور دوستانو په خبرو په تایید سره د طالبانو پر ضد باندې ودرېدی او خپل پارټي یې جوړه کړه، طالبانو پر ضد وجنګېدی. موږ دا وایي چې د وحدت ملي حکومت لپاره دا پکار ده که دایش دی که حکومت که طالبان دي، هر هغه څوک چې دی باید د سولې کومه پروسه چې دوی جوړه کړې ده دا باید نمایشي نه سي، دا باید یو امتیازات نه سي چې یو چاته ورکول سي، یا زاره ورونو ته یا نورو قومونو ته یا نورو خلکو ته چې یو څوک په خوشحاله کوي، او صرف خلکو ته دا وایي، د افغانستان ولس ته دا وایي، نړیوالو ته دا وایي چې موږ سوله راولو، د سولو پروسه مو جوړه کړې ده، خو بیا هم په عمل کې شی لکه ځینو دوستانو چې ویل په عمل کې شی نه وي. موږ وایي هغه خلک باید د سولې په پروسه کې ځای پر ځای سي، هغه که د مشرقي دي که د لوی کندهار دي که د شمال دي که د جنوب دي، د هر هغه ځای چې دي هغه باید شیخ الحدیث علمای، او هغه خلک باید چې طالبان پر دوی باندې استېدلي او طالبان د دوی شاګردان اوسي او طالبانو ته دوی قناعت ورکړي چې راځي وروره جنګ مه کوئ، هر څه غوښتنې چې قانوني لري، انتخابات په مخ کې لري، ولس لکه څره کم چې صالح صاحب ول یا نور دوستانو و چې ولس نه دوی طالبان پر چا حکومت کوي، یا نن ولس نه دغه د وحدت ملي حکومت پر چا باندې حکومت کوي. نو ولس ټول خلک ولس ته ضرورت لري، زموږ پر ټولو باندې دا غږ دی، خصوصا د وحدت ملي پر حکومت باندې چې ولس باید موږ د لاسه ورنکړو، ولس باید موږ د ځانه سره ولرو. کنه مې نګړتیاوي چې نن په حکومت کې ستا په ساتي مکرري دي نور پنځوس پنځو د پساده باندې هغه د کار خلک لایکان خلک ګرده پر کورونو باندې ناستې خوابه دي، او د حکومت په خلاف خبرې کوي، او درپرونه پر تاسې دوله چې هغه د دایمه یو لامل دی چې نن وزیران صاحبان نور مسولین یا خپل د دوی دننه خلک هغه دي د دې حکومت پر ضد باندې راپورت سوي دي، او توتیه جوړي غواړي چې موږ حکومت نسکور کړو. نو د دې لپاره موږ جدي غوښتنه د ټولو څخه د خپل حکومت څخه دا ده چې نیمګړتیاوې په دوی کې ستا هغه باید اصلاح کړي، خوابه دي ورونه، خصوصا طالبان چې د افغانستان په جوړولو باندې خوشحاله کېږي او د افغانستان په خرابۍ باندې خوابه دیږي، هغه باید راشي د سولې د پروسې سره یو ځای شي. افغانستان هم طالبان هم د افغانستان بچان دي، د افغانستان خلک دي، حق لري په دې حکومت کې باید حکومت ورکول سي، وزارتونه ورکول سي، نور ځایونه سم باید برخمن سي. تاسو د دې شاهدان یاست، ټول دوستان زما خبرې اوري، په افغانستان کې شپږ څلوېښت فیصده راځي نن د طالبانو د حکومت لاندې ده. طالبان هم باید داسې یو خلک نظر درونهنړي چې بس دغسې خالي راسه د سولې د پروژې سره یو ځای سه، نور بالا سلاک شیر د حکومت ته تسلیم سه، هیڅ خبره تمه منه. موږ وایو چې د طالبانو غوښتنې هم باید قانوني غوښتنې، مشروع غوښتنې باید ومنل سي، نور باید په ګډه د افغانستان دپاره کار وکړو. طالبان هم د وحدت ملي حکومت نور باید خپل پر ولس باندې زړه وسوځو، نور دا ورېندارګانې دا ساسري دا ماشومان چا په سرپل کې یا په نورو ولایتونو کې په شهادت رسېږي، د دغو د وژلو څه باید نور ټول لاس پر سر سو، او راسو د افغانستان د جوړېدلو دپاره کار وکړو، چې د یوه افغانستان سرلوړ افغانستان لپاره ټوله کار وکړو، او دغه ستونزې مشکلات چې کله پر ایران تان و کله پر پاکستان تان و کله پر روسیه تان و د دغه مشکلاتو او ستونزو څخه راووزو.
تشکر. خب محترم آقای نوستن، شما هم سه یک جنبندی بکنین که بخیر آستاستا پروگرام به پایان میرسه.
زه هم په دې نظر یم چې د هر وخت په پرتله په موجوده حالات کې افغانستان په ډېر بحراني او پیچلي حالاتو کې دی. هر ورځ نه بلې ته ناامني زیاتېږي، ملي وحدت ته زیان رسېږي، غربت پیدا کېږي، بیکاري زیاتېږي، خارجي مداخلې نوي نټوکو وسونه افغانستان ته د جنګ دپاره ردرومي. دا هغه ټولې هغه خبرې دي چې د افغانستان دپاره ډېرې د تشویش وړ دي. او زه هم په خپل حکومت چې زه هم په دې حکومت یو غړی یم، او ورسره په خپل ولس هم غږ کوم چې د ولس او د حکومت په منځ کې باید نو فاصله وطن ختم شي، حکومت بنسټیز اصلاحات په ځان کې راولي، او ورسره هغه سیاسي مخالفتونه اختلافات یا د ملي وحدت لپاره چې کوم زیان په وروستیو کې متاسفانه رسېدلی دی، بهتره معلومه ده هر چا ته چې یو کوم په بل کوم باندې په مختلفو برخو کې نیوکې کوي، د دې لپاره باید د پای فکر کېښودل شي، رئیس جمهور خاصتا خپل ژمنې ته عملي شي، او هغه توافقنامه چې د حکومت د بنسټ جوړ شوی دی هغه عملي شي، ځکه خو د واک انحصار نه لاس واخیستل شي، خلکو ته کار پیدا شي، په امنیتي ارګانو کې بنسټیز اصلاحات راشي، کار اهلکار ته وسپارل شي. ځکه چې زه داسې خلک وینم په مختلفو ولسوالیو ځایو کې په مختلفو او کندکونو کې په مختلفو ځایونو کې چې ډېرنه اهل خلک او فاسد خلک تو کار کې شته، فساد شته، نشه یو مواد شته.
بله تشکر سنای صاحب. ایده خو رئیس جمهور هم میره میگه که مورد فساد داری که صحیح مبارزه نشه، این مسائل یک طرفه نمیشه. آقای صافی یک دقیقه وقت دارین که یک جنبندی خوب بکنید.
آخری دقیقه ده؟
بله.
آخری خبر از اومد دقیقه ده چه هر سبه پا عمل که وشی خارجی استخبارات دی نړۍ هیوادونه په افغانستان کې سوله ثبت نه غواړي. افغانان باید بیدار شي، خپل دښمن وپېژني، د ورورۍ لسونه سره ورکړي. د افغانستان
ستونزه په همدې کې ده. و تڼۍ صاحب، تڼۍ صاحب، ستونزه په همدې کې ده. یو خواهش ده چې وی کې افغانان په خپله کې د دولت په د سولې په شورا باندې تاسو انتقاد وکړو، طالبان په خپله هیڅ وخت وایي نه چې سوله غواړو. افغانان خودي هم دغه چې په خپله اعلان نه کوي، او که خارجي قواوې راځي پیغام انتقاد کوو، که خارجي قواوې ځي پیغام انتقاد کوو. نظر صاحب له صافي صاحب نظر به واخلو، خپرونه به راټول کړو.
تنه صاحب تشکر.
مننه تنه صاحب. صافي صاحب، بله
زه داسې نظر لرم که چیرې د جنگ لپاره موږ یو کره تعریف او یو ښه محاسبه زموږ نظام ولري، او بیا د خپلو ستراتیژیکو ملګرو سره کینی او خپلې هغې اړتیاوې د اوسني جنگ لپاره د هغې سره شریکې کړي. ځکه اوس چې کله موږ د خپل امنیتي ځواکونه ګورو او د جنگ تهدیدونه مقابل لوری ګورو، تقریبا زموږ انډول د تجهیزاتو د ټولو یعنی امکاناتو له پلوه تقریبا ډېر نږدې او مساوي ده. دومه خبره دا چې د افغانستان بله
ادامه ورته سپشم.
بله دومه موضوع دا ده چې افغانستان حکومت متأسفانه تر اوسه پورې یو قوي ستراتیژي د ګاونډیانو په مقابل کې نه لري. تاسو ګورئ چې ځینې هیوادونه زمونږ ورته دوست وي، یو هغې درګه د زمونږ دښمنان تمویلوي، تجهیزوي او تربیه کوي. خو افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې نه دی توانېدلی چې نړیوال، ناټو او زمونږ ستراتیژیک ملګري ته په دې قناعت ورکړي چې ورور په دغې کې ما سره څه کولی شي. ته ګورئ دا چې زما په له یو خوانه موږ ته نزدیکترین دښمن، خطرناک ترین دښمن دی، له بله خوا دوی همدغه خلک دي چې زموږ ګاونډیان دي، خو له بده مرغه زموږ سره اوس ناسازه دي. نو دوی باید داسې یو ستراتیژي، داسې یو قوي ډیپلوماسي ولري چې وکولی شي یا دوی ته قناعت ورکړي او یا د خپلو ستراتیژي مرګلو په مرسته وتوانېږي چې یوه برنامه جوړه کړي تر څو څنګه وکولی شي چې دغسې خطرناکو مازلو ته د پای ټکی کیدی. کچیر دغه جګړه لوجستیک ولري، دغه جګړه تمویل ګر ولري، عقبی جبهه ولري چې پاکستان، ایران او چین او روسیا وی، نو په دې صورت کې به هیڅکله دا جګړه نه تمامیږي. دا دوام پیدا کوي. زمونږ حکومت ته پکار ده چې د دې جګړې نه نور محاسبه باید ولري، او خپل ملګرو سره کینی ملګری هم باید په تاریکی کې پری نه دي. یو منظمه تګلاره ورکی چې ورور دغه لار د حل تک کوي سره وکي، او کني چې به مونږ بیرته هم دغه مسایلان سره جوړ کړو. تاسو نه
محترم آقای محمد عمر صافی، کارشناس مسائل نظامی، محترم آقای محمد هاشم الکوزی، رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مشران جرگه، محترم الحاج قاضی نواز تنه مشاور ارشد ریاست اجرائیه و رئیس شورای همبستگی اقوام افغانستان، و همچنان محترم آقای حاجی صیب صالح محمد صالح عضو لوسی جرگه، یک جان تشکر از اشتراکتان در برنامه، همچنان از همکاران ما که در عقب میکروفون با ما همکاری کردند، آقایان ابراهیم، هارون وایس، کاکل شمشاد، زدران نور، نعیمی، عبیدالله عبید، رامین کاکل، میر احمد صافی، از کلچان یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
زبار ناستا د نظر شمشنا تر زبر تپا تیا کزار شکنه.